آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډېر زیات بدلونونه راغلل. نوي
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو موږ ته به د اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالوو، اکثر ترې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیار کړه، موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونی د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبریالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده، او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیه پر تیوري بنا شوې ده، او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري، او دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ویغونډ په ترڅ کې استاد میر مفتون وستای او زیات کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زه هي زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمیر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ایز موسیقي هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینوال لري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیوال ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلاری ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سوله ییز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتني مولا لیکوال او کرکټونکی طاهر زلان سره شریکی کړي. په پیل کې متری پختلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پور تکړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتا سی وګوري په پښتونخوا کې رسمه مجلې شروع شولې، نشریه شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه غړندې شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری التا پیل شوله، د ملت پالنې شاعری التا یا ادبیات التا رامنځته شول. په پښتو ادبیات کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوی اصناف را داخل شو. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړ، هغه ته وده ورکړله، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
امبل تغوارم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلمړنیو کې راپیل شو، رنگ سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفر خان دی با ته الته به سهار سره مثلا د دلارو د جرو کولو مساله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مساله خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مساله د مکتبونو د جوړښت مساله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدل یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر خرغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنگ په غلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د درې واړو مرحلو او د درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې هغه په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدل شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه زی غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل د کلندر مومند په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلی کم قبایلی سیمه چې حال ته سفرونه وکړل هغه سربملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب پدبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړل چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا؟
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شي، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کوي ژبه هم خو وینا کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه، ژبه ور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حوالہ په پښتو ژبه کې د ژباړی لومړنی څرکونه په درېم هجری پیړۍ کې کاری. ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړنو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظومی ژباړي د لومړنیو ژباړو بیلګی بللې شو. پښتو تژباړي د یو هیرشوي لومړی توپ په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یوشتمې پیړۍ لپیل را په دیخوا پښتو ژبې ته د ژباړي بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړي وکړي. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړي د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړي برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړي کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه اصلا دغه درته پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمون سیمې سره نږدې دي نو د ژبې حالتونه هم تقریبا یو رقم دي هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې چرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې دا غنه مې څو کاله مخکې کومنګ دا کوشش کړی وي چې مونږ اردو علمي ژبه کو مونږ پکې کامیابی دی شو لبد مرغ اوس پکې نه کامیابی چې حالت رانه وخره نه ډیر زیات تیر شوی په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو په کامیاب شو دا غي وجه دا ده چې علم مونږ نه ډیر زیات مخکې روان دی د علم سره مونږ پیړې پیړې واټن لرو نو به دغه واټن د ختمولو لپاره بل اخر یو لاره په کار ده زه فکر کوم د ټول نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او خل راغه د ژباړې د چې مونږ غیلم راولو ویش بړو ځان ته راو دا چې مونږ سرچونه کو په دی باندې ډیر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره ده د دوی مده ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بیلابیلو ژبو ته ترجمه شوي نو هغه نړیوال حیثیت لري نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو مونږ هم پې پوه شو نو دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات نه
یا چې تا خو ډېر کتابونه ژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوان کتابونه تا ژباړلي دي زموږ مشکل د ژباړې څه دی خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي نور کتابونه به هم دي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي
د ژبې ستونزه استاده دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمې د ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او کدی نه خوتلی په اسلامیت کې موږ کار کړی دی دین نه یوتی اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوو نو موږ ته بندې اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی موږ د علمي اصطلاحاتو دغه کمې د په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي نو دا یو لوی غلطي ده دغه نور ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږند دي هغه مثلا یو کس ناشته هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې حل ده چې دا هغوی کار نه دی دا باید ژبپوهان جوړ کړي نو هغه داسې اصطلاحات جوړې چې بیا پې د نه بیا غیر هیڅوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ورچي او هغه ژبه غلطي یو کس بل دی چې مثلا هغه کومه ژبه چې ژباړي دغه اصطلاحات راخلي دغه اغېز په باندې کیږي نو یو لوی ستونزه چې زه یې مچ هغه دی چې اصطلاحات نشته او دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي په ډېره ښه فارسي پوهېږي ډېره ښه اردو پوهېږي خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې او په خپله ژبه باندې نه پوهېږي نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ژباړو کو باید خلک لیکوالي وو او لبد مرغ زمنګ ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشاالله ډیر خسته ژباړه کوي
یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړن شي سړی ډیر تنګي ورته په ډیر سختۍ سره هغه لولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې بیا نو مجبور یم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
کوي مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه بیا چې دا پسې وژ خراب وژ بړي بېخي سره
نورو پسې مشکل
نورو خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې د بل لیونه خبرې ژباړي کنه نو هغه داسي نو دا یو عموما د باز لیکوال جبه سخته یغه داسې نه چې ټکی پټکی دیو کی خدای غو د لیکلو سټایل هم داسې داغه کته تخپل لیکل کې ممنون سخت به کوي ځنه به داسې چې هغه یغه جبه سره مشکل لري او ځنه به داسې چې هغه زم ملګرو ته چې هغه په دې ژباړې کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر ستوړ نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې جبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملي کولای شو
مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې څومره یعنی بيخي ارتیا ورته لرو کو غواړو چې موږ جبه ژوندۍ پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیا نو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډې کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زه راوپاروم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم هغه دا ده چې اول خدای سي شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو ادب هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري دا غیر ژباړه لري هغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړه دې کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو نو کېدای شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې ده د دې د ژبې ښکلا ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلې ده نو بیا زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کومه هغه ده چې ته په کوم شي باندې تمرکز کوې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکړه دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبې خدا د دې ارزښت داغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامت نه شو رارسول
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیر زیات خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې روان یو ځکه یو وخت تاسو چې موږ به اردو راژباړل اوس داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي یو غو کتابونو باندې کار کوو حتی زین داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي یو غو پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کولای ځکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیر زیات خشوی ده زینیش بارون کې داسې دي چې هم د ژوند وسیله ګرځېدل د پدې باندې ژوند کوي د دې نه مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره خ خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غو لیکوال او ژباړون کې چې په ټول نه کې ډیر زیات په درناوي ورته کدل کیږي دا غو کار د خلک درناوي لري او دا غ انګیزه ده چې دا نور ډیر کار ته هڅای زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی غ حرکت ډیر خروان دی اوس وخت ډیر رسیدلې چې موږ په کې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک یو نه کې چې شهر او ژباړو چې شهر ونه ژباړو
اوس به ژباړه غ علمي خو خپل کی او غ کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکه
دغه
مې سپام کیو
نه لیسې کیو غاول فیس داس یا غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
هغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي
بالکل
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو چې شي ته
ټول نظم څه غواړي یا روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړې ده خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زمیا کې ډیر زیات لري لارښوونه اقتصاد لري لارښوونه د دې نه نو زم نو د دې معنا ده چې یو وخت زپاغه حالت وم چې خالی ما ویل چې اسکار وشي اوس دغه حالت رسیدلی چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه شی پکار
اوس اړتیا باید درک
اوس باید اول اړتیا درک شي بیا دا وګورو چې هغه اړتیا لپاره موږ سره سل کتابونه پراته دي سل وړه نه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کړو نو داسې حالت ته رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه دې راشي بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو هغه راوځو
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوب مینوه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي.
فنکار
زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی ہریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم په یو لسم جماعت کې سبق وایم. د سبق ترڅنګ شاعری کوم، انزورګری کوم، او د دې ترڅنګ په غلبیلو باندې هم انزور نه جوړوم.
دغه په غلبیل باندې چې انزور جوړه یې څو وخت پام کې تکیرم څومره موده کې تروسته د څومره عکسونه جوړ کړی دي؟
په غلبیل چې زه عکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي، او شمیره یې ماته نه ده یاده، خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي، د هغه شخصیتو انځورونه جوړوم.
مثلا مهم انځورونه کوم نشته کې یاد دي؟
مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انځور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس، دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټولو انځورونو ما جوړ کړی.
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړای په غلویل باندې؟ کارونه مصرفي څومره دی؟ بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور؟
په غلبیل چې زه انځور جوړوم وخت کم نیسي، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کېږي ډېر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتي وي. او د مصرف په ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالوو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده، او په دغه سره انځورونه جوړوم.
دغه پړه د څنګه د دغه دغه فکر د څنګه پیدا شو چې په یو غلبیل باندې یا په یو جال باندې تا انځور جوړ کړي؟ مخکې د لیدلې او چیرته نه
داسې هنر ما چیرته نه ولیدلې، او لومبنی انځور هم ما په غلبیل نه و جوړ کړی، لومبنی انځور ما په کپڑا باندې جوړ کړی وو. داغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو. په غلبیل چې ما انځور جوړ کړو هغه هم ډېر زیات ښکلی راغلی، ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل. خو اول کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغه ته سټینسل تصویر وایي هغه انځورونه به ما جوړول، خو اوس ما خپل هنر ته نور هم وده ورکړی، د نو مختلف رنګونو کې د رنګونو چې کوم کمبینیشن وي په هغې کې زه انځورونه جوړوم، او لومبنی کوشش مې د مشر حمید کرزي صاحب په انځور وکړم. نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا، زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي، او کوم چې په خپل ژوندینې نه دي نازول شوي هغوی ته هم زه انځورونه جوړوم، او کوم چې وس کار کوي زمونږ د معاشري دپاره، او انشاءالله که وخت میلاو شو هغوی ته نو زه به هغوی ته په خپل لاس دغه انځورونه ډالۍ کوم.
راتلونکي پلان دې څه دی؟ راتلونکي به څه کوي؟ فکر کوي دغه کار دې څومره غواړې وغځوي؟
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو، او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم. تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري، ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري، او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی، نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاذې طرف ته لاړم.
درنو ماشومانو، اوس نو ستاسې د کیسې وار راغلی. تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوګه کیسه راوړی ده. دا کیسه د کتابونو په اړه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نور همزولو سره شریک کړو.
یو کلی کې یو هلک و. دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و. هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله. ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې. هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت، خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه. خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا ترې ورځ نه درلودله. په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل. د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه، کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل. او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو. دی خو به درس نه ویل نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل. د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو. دی چا خبره یې نه منله. مور یې هم ورنه ډېره پازابه وه. خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو. کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله. نوید خپل مور ته وویل، مورې زه ډېر وږی شوی یم، ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه. مورې ورته وویل، ښه ده زویا، اوس تیارېږي، ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم. نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی و ځان یې واچوه. د خپل د مور په تمه و چې ډوډۍ ورته راوړي. نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړي وو او ډېر ستړی شوی هم و، په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو. نوید په خواږه خوب ویده و چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته، خو له یوه ځایه د چوغو او ژړا غږ راځي. نوی چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې، ولې ژاړې؟ د ژړا غږ نورم ور زیات شو. نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو. بیا یې هم ورباندې غږ وکړ، ای ته څوک یې، ولې ژاړې؟ نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم. نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي، زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولای. نوید بیا پوښتنه وکړه، ته نو بیا ژاړې ولې؟ کتاب یې ورته وویل، زه د ستا د لاسه ژاړم، زما تا ته ژړا راځي، زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر پتنګ کو، نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم. نوید ډېر حیران شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې؟ کتاب یې ورته وویل، ته ډېر بیکاره هلک یې، نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي. تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د ما نه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم. زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم، ما نه ګټه نه اخلې، خو زما در باندې زړه درد کوي. کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوې بیا هغه وخت زما قدر درته راځي، خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هی سم نشي کولای. که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې، کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایه، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبی هم وکا، د ملګرو سره د ساتیری هم وکا، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوی چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم تر څو مانه مې مور ښوونکی کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعده ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډیر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډیر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نور خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنی تلین، هغه د پېښور رادیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په رادیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه اویا کالو په عمر لیوی اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشیني څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لا یې هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1970 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور رادیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
لے